درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو ز اجمل اند او زما همکار میر احمد صافی هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ورستي او سفرونو حال درکو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مقام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي په غنو خارونو کې د اف ام 5.15 زموږ خبرونه اوریدل کیږي په نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله کې نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو افغان حکومت وايي پاکستان ته د طالبانو د یو هات سفر خي چې اسلام آباد له ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناتو نوی ملکی استازي په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې پینټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټل وتکوي د اوکراین په هوایي قلمرو کې یو خارق العاده الوتنه کړي دا افغانستان حکومت وی پاکستان ته د طالبانو د یو هټ سفر خي چې اسلام آباد له ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رډیو ته ویل افغانستان په وار وار ویل دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له ډلې په خپل ګټه کار اخلي
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پر لپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دی وی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي دا ریپورتونه لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې یو شمیر پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د هیئت له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي طالبانو پاکستان ته د خپل هیئت سفر پاړه تر اوسه په رسمي ډول سن دی ویلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناتو نوی ملکی استازي به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي نیکولاس کې د 2018 کال د اگست میاشتې رئیس په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه کار پیل کړي اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پنګونو ملاتړ کوي خغلی عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا سرګندونه وکړي اجرائی ریاست په وی خبر پانه کې د خغلی عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینی سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پنګونې شرایط برابر کړي په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې پینټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکوی د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې د الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي د سی این این تلویزیون د ریپورت له مخې پینټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یو جنگي بیړۍ واستوي روسي چارواکو د دې ریپورټونو په وړاندې تروس چې تروس نه دی تایید شوی خبرګون خو دلې د پارلمان د بشانو جرګي یا فدراسون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټي مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره یو نوې ضربه او د دې هواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوې اقدام وي اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه اوکراین روسیې تورن کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبه د ایتالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل
It's a matter of urgency to provide prompt and consolidated
د وای دای وبلنی مسله د چنړیوال باید دی يرغل ته سم دستیو ګډ جواب ورکړي ایرامي کافي نه دی باید عملی اقدام وشي لبل خو دا اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلی چې د اوکرين په ختیځ او کریمیا ټاپوز بکی د روسي اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د ترټولو ستری بشري فاجعه بای شوې خو د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی چې د اوکرين او د دې هواد د لویدو لاتړکونکو ناوړه اقدامات د کړکیچونو اصلي دلایل دي دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. مادورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کیڼ پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د مادورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. مادورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د کانونو په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبې پورز د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شوه. سلمی خلیلزاد د کابل له سفر مخکې اسلام آباد کې د نوموړي د وروستیو لودي کتو په اړه به رپورټ در واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا د هیواد د دینی عالمانو وژنه غندي او وایي په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. دا بم واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رای باطل اعلان کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه مني او دا یو سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. که وختو نور ریپورټونه لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دا اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنې کړي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبې پورز د ملي والی د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر مخکې په اسلام آباد کې وو. او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد په کلک او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو لارې سوله ټینګه شي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د یعنی وردی. ښاغلی میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
لتروریستی او رانکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سول او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونو کولیشی چه ده افغانستان ده سول پا بهیر که رول ولو بوی
پروسیسال افغانستان نقش بازی کنم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبې په ورځ له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره وکتل او له سیمهییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحدو ایالاتو د پاکستان د پوځ د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمهیزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه لباسونه ورسته به بیرته کابل تستون شي.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د روسي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه طالب مشرانو سره مشوره کول دي. په دې موضوع به د خان محمد سین رپورټ واورو.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر خی چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خزون د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان
د موبایل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزار او پتوګه کار اخستی او وسه هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کومه هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره هم غږی شي او د سولې پروسې ته لبیک ووي. پروسې
افغانستان لبیک بګویم.
یوی پاکستانی ورسپانې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لیده کاته کړی دی. اسوشیټډ پریس آژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی، په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خوازادی رادیو ته د طالبانو یو سرچینی ویلی چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو د سرچینی ویلی چې د طالبانو د رهبری شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولی. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزې شوي، طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
دا ښکاري چې د سولې خبرې تر هغې پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته ورزیات مونږ د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاوو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو پکې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قیدو شرطه پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم صفی الله ستانکزی د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه سوي.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمی خلیل زاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو عمران خان په احتیاط چلند کړی او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. لدی سره سره ډیر داسې رپورټونه خبر شوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمی خلیل زاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستانی رسنیو دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه یې کړې وي چې له زلمی خلیل زاد سره راتلونکي لیدنې همغږي کړي. تمه کیږي چې خلیل زاد همدا روانه میاشت قطر ته هم لاړ شي. فارن پالیسي خبرونه هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د دغه هیواد د دوو نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا مرکشي زلمی خلیل زاد یو وړ او مجربه ډیپلومات دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مختوړلو ورته لري. فارن پالیسي استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړه نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزله او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه د کنټرول لپاره لستونی باید وهي. فارن پالیسي په افغانستان کې د امریکا د څو پخوانیو مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره وخت ټاکلی وو، خو فارن پالیسي لیکي دلته د ډونالد ترامپ کور ودانوي چې دا مهال ویشي په پام کې ونیو.
او سم په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د نتایجو د باطلی دوه پاړه پرون د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رای باطلی اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا پریکړه نه مني او دا یو سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. په دې موضوع پام کړئ د یوسف خان صدران رپورت.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوخا د پلازمینې کابل رایو د باطلی دوه اعلان څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې خبري ناشته للارې د شکایتونو د کمیسون پریکړه به بنسټ او بلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې اعلامیه په خبرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک پاړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی لوخا ولوستل شو په یو برخه کې راغلی:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
دیوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بی بنسټه سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاک رائے په وړاندې و معاملې بولی
و ان را معاملې به رائے پاک مردم کابل میدونند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناشته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رایو د باطلی دوه پاړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړی ده. خغلی سیاد ویل د پلازمینې کابل د رایو پاړه دا پریکړه داسې مهال شوی چې له دغه ولایت رایو د شمیرلو په حال کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې دمه د شلو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې ورځې له غرمې مخکې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رایو باطلی اعلان کړی او ویل چې د قانون مخی کمیسون مکلف دی چې په کابل کې بیا انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي دا پریکړه لاغي ورسته وکړه چې په کابل کې د انتخاباتي درغلیو په اړه خورا زیات شکایتونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د خپل پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې پریکړه قانوني ده او پښاب نشي.
با منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د څلور نوي ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي.
حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان ګرځي.
د مرکز کابل او یو دیرش نورو ولایتونو د ولسی جرګې لپاره انتخابات د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول، خو په رایه شمیرنه کې ځنډ او د کمیسیونونو دا ډول متضاد دریځونو د خلکو ترمنځ سخت انتقادونه راپارولي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې نه مني او دا یوه سیاسي او احساساتي پرېکړه ګڼي. څوک په سمه دی؟ زموږ همکار اجمل تورمان همدا پوښتنه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر نه په یوه مرکه کې کړي.
اگر چې مالک اصلي هم اداره و هم نظارت هر نوع انتخابات در
دوستانو زموږ بخنه ومني. دا د خغلی رنجبر سره دری مرکه ده. په څو شیبو کې به زما تخنیکي همکار د خغلی رنجبر پښتو مرکه چمتو کی. د پښتو مرکې د چمتو کولو لپاره همدا اوس زما همکار کار کوي په مکړې دی مرکې ته. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زما تخنیکي همکار وایي چې د رنجبر پښتو مرکه چمتو شوې ده په مکړې دغه مرکې ته. زموږ معذرت ومنئ، متاسفانه چې لام دغه مرکه نه ده چمتو. زموږ په بل خبرونه کې به واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولی چې زموږ ریپورټونه هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم پام وکړئ، د خغلی رنجبر سره چې د افغانستان یو حقوقي کارپوه دی په دې موضوع مرکې ده چې آیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ په وروستي کړکیچ کې کوم لوری په سمه دی.
انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون صلاحیتونه او واکونه په قانون کې راغلي دي. اگر تاسو رسېږي دي د اساسي قانون دی شپږ مادې په اساس د انتخاباتو کمیسیون صلاحیت لري چې انتخابات هم اداره او هم نظارت کړي. هر ډول انتخابات شمول دی ریفرندوم او د ټول پوښتنې. مګر په خپل قانون د انتخاباتو کې د شکایاتو مستقل کمیسیون هم واک لري، واکونه لري چې هغه هم په خپل قانون کې راغلي دي چې کوم وخت چې قوانینو نه او د لوایحو نه مقرراتو نه سرغړونه کېږي که هغه د کمیسیون لخوا هم وي په حالت کې کوم وخت چې شکایت کېږي هغه شکایت څېړل کېږي که هغه لپاره کافي دلایل او اسناد موجود وي نو کولی شي چې د یو محل یا د یو مرکز رایې باطلې کړي. حتی کولی شي چې یا د یو ولایت رای باطلې کړي په مجموع کې. نو دا واک ورکړل شوی دی په خپل قانون کې ورکړل شوی دی. دا چې کمیسیون مستقل د انتخاباتو په دې باندې اعتراض لري نو فکر کوم چې دوباره د قانون ته مراجعه وکړي. طبعا یو شی خو هغه ډېره مهمه ده چې خپل کمیسیون د شکایاتو باید دا مسایلو کې همغږي ولري. نو کمیسیون د مستقل د انتخاباتو سره وړاندې د دې چې دا رقم یو مهم تصامیم نیسي. مګر دا چې واک لري هغه واک خو په قانون کې راغلی دی.
بله استاد، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا وایي چې باید همغږي وشي، خو اوس چې دوی مثلا دغه پریکړه سیاسي بولي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، تاسو فکر کوئ چې تر کومه پورې دا رښتیا هم چې کومه خبره د انتخابات کمیسیون کوي چې سیاسي او احساساتي پریکړه ده، سیاسي او احساساتي پریکړه کې دی شي؟
نو کمیسیون د شکایاتو خو باید دغه مهم ګام چې اخیستی نو دې لپاره باید کافي اسناد او شواهد ولري. سره له دې چې موږ خپل د دې شاهدان یو چې په کابل کې خورا لوی ناورین د انتخاباتي و نه تنه ضد تخلف او تخطي وایم، له قوانینو نه سرغړونه وایم، خورا پراخ فساد او ډېر لوی ناورین د انتخاباتي و په ټول محلاتو مراکزو کې ستونزې موجوده وي.
بله، فکر کوي په قوانینو کې څه مشکل نشته چې اوس مثلا انتخابات کمیسیون دا نه مني او د انتخابات شکایتون کمیسیون باطل اعلان کړی دی؟
آخري مرجع د تصمیمولو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون ده. شکایاتو کمیسیون لکه یو محکمې غونډه ده چې د هغه پرېکړه قطعي ده. ادنسی کولای کمیسیون وایي چې دغه پرېکړې سره زه موافق نه یم.
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې تاسو ورسره د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د هغه ورستې پریکړه په اړه مرکه اوریده چې وای د کابل د رایو نتایج باطل کړي دي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا پریکړه رد کړي. دا امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکرين پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون پر رڼا کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکرين له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شوي، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې د اوکرين په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالاتو او متحدانو یې د آزاد اسمان د تړون لمخې د الوتنې وکړې څو له اوکرين او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې څلور دیرش هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی، د یو بل په فضا کې د بې وسلو الوتکو الوتنې کړي دي. د الوتنې په عادي حالاتو کې لمخ کې پلان کیږي، خو دا تړون هغه فوق العاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونی الوتنې په اړه اوکرين موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پانه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکرين پر کشتیو بې دلیله حمله د روسیې لخوا د پراونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکتو د خطرناک لړۍ یو برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکرين او نورو هیوادونو کې د روسیې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي.